هم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونۍ ز خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې شپې نهه نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه وتن وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران نن په خپله ایکس پاڼه د دې پېښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلۍ څانګې له خوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی. یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پر لپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې له تر ټولو جنګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې دغه هدف پوره کړ، یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
فوګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
د دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دوی ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې د کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لانور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بوت ورغړيږي. سکروټی پلاس کینیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یو خوبو ولم بیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغه نه مو تقریبا درې نیمې میاشتې ما بیماری تیر کړه. به مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې دا سیونه کې دا د اعصابو زنه نازکې رښتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکی یا انسان هغه صحیح کامل شعور لمنځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچول او مایان چې اور اجک شول پکې دې بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو. دلته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باور دی چې د پوهې لا ډېرې دوه ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړه تېرېږم او بس ماله یو پیټ یا دوه پیټې مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی دا غراکې ماله. نو دې مسته دا نورم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلکم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښی د بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورککلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ماته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې څه د خبر سره معلومه کړو، پر ماته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سمج اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کړه پنځم ښکاره کړه تر جنگ سره ورته چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته د خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان د دې د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی مې زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حال دا چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت بایز دي چې سم موږ ګولیږي زندان ته ممدار دا چې زموږ د فامیل نوم خطر سره کیدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو ممدار دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطی کوي لزان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغه سې نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کینی زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسته ورنکي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو لارواپو ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنه نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، ترڅو د نور دنته متوجي کړي، د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلای، د دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشی کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بیرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکراټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالی په دوره کې څرګندوی کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغه کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګری سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنې موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې ده، د حل لاره هوا کې ولاړه، د حل لاره ده له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده، دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن وایو. ورته اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پرابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولی نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی استن دا احساس دی وړول دی بل ډول پکار دی ماتول پکار دی په هغه کې درشي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پر بابت باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیه لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری خلک فکر کوي چې زده کوونکي ونه وهي یا لرګي لزان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولی خبره ده په کابل کې د انجونو د ویلیس زده کوونکي ملیه وایي ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې خلک چې سچ شاګردان تحقیروي او هغه ته په خبري کوي او دا په ډېر منفي اغېز کوي کله چې زه هم کوم ځای باندې خبره تکلیف فکر مې درسونه نه وی او لمه نه غوړي چې دا فوایم او دا چې د عام دل عمل کې چې سوال کوم چې یعنی هم زه درام کې چې وای دا استاد ما سره بدر دی کې زه دې درس نه وایم او هم دا شاګردان هم د درس نه لري کېږي او هم خلک هر ورځ به هم دا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغه ته باید خبري وکړي تر هغه چې هغه
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په ویلې کې غټ ویلې و چې د وند سنفونو شدارې چې دین او ټول امغه ویلې ته نخکاره کيده حال ته رانه بوتانو وستو دوه انځباتانو هغه مخپیونی ولودې را تغټې لختې ونی ودی په دې خپوخ په یو او اولم په دې لختو باندې مجبه او درې دین شو مخپیوم ډیر زیات سوې کو خو نه دی حالت ته ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خور سره دومره کارم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون راووتلو نو هغه ځکه مې به ور سره یو ور بیا هم جنگ کو هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ارزم نو د ماغی له ویرې نه چې ما مالیږي وخی امیر صاحب می وخی ماوین صاحب می وخی د ماغی دی ویرې نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم نو هر وخت کنه دی الکان بمراته ویل چې ولی وهلی د سیو پیغور غونډه راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړتور شم به مکتب پری خو
کچره دا پیخه نه وای شوی بیا خو د مکتب نه پری خوده
که پیخه شوم وې سپروای نه کوله خو کچرته په مغه اداره کې واله وې او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پری خوده ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره محمد خپل سند کې او بیا نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم سنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې د نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د شکتل چې ما کمه غټه ګناه کړی وی
یوازې په خوانځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درې غوهل کیږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کې سره تکوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې کړی و
یو شاګرد ویلې وو د غپ شاسې ما وکړه د وجه مې پسم د غپ شاکه تغمې وي بیا د غپ لار راغی د استاد سره جنگ وکړ بیا زه په خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا او تر لزک سره ما د مدرسې استاد را لغاله مو خو زه په دې باندې خجالت او مسیاله د ماشوم خو جوړه سخت ویل چټی کا سوې ده بیا اوس د استاد سره ز به خیل اخته نه پرګم د نور استاد هم سره نو کو مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقل مګوایسه وهل ستا دې مطلب دا نه ده ته یو شاګرد شاګرد د زده کوونکي دومره وایي چې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي دا وهل په اسلام کې خو یو وار نه سه بلکې بیخي په انسانیت کې هم نه سه داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وایي تر اخره پورې دته مې تشویقاو چې بل ځای ته مې روپۍ ورکول دي نه مې غته ډېر ناز ورکاو هغه خپل دې ته مجبور اوسې هغه درس ویلې. ما یو ملګری ده هغه ماته راته وویل چې د ما زمن درس نه وایي دته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته وویل چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې پیسې هم ورکې په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې ماشومان دې مخته خوړلې تېره خپل لاره ته واچوه داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته وویل چې ما تېره په موټر کې کښېنمه د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه شي نو ورته وایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي خو داسې پیښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وار وکړي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چیرې سوې ده داسې هم لیدلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی شي هغه مسله حل کړي او بعضې کسان شي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ شي او مشکلات ترې جوړ شي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راشي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنهای را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبر دار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشان یو درس نه وایې تنبل ډېرې طریقې دي نو کوی چې ته سم تر وغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترې نه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه شي. د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخیل مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولې دا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي نه واړه ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شي اوسي د مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم. نازک نادرگاہ چوڑا مدیغ برگ بانا لائے
نازک سما دستر گو تور پوڑم دگرد کلی پی ویا دا پوڑم دگرد کلی پی غور پوڑم دگرد کلی پی غور ستا پتن کی نستا بی نولاڑی زور سیگلن جو ویا دا اولاڑی زور سیگلن جو شار کا مکل شاد پٹر غم مبتنا میادا پٹر غم مبتنا نا دئی پٹر غم مبتنا نا کانو نہ کر دا واقعی جتنے پر تنا میادا جتنے پر تلاسنا کئی چتلی پر تلاسنا